ستر مشاوردون کو دا مشال ریڈیو دے شاہین بنیرے ما په دغه یو ساتا خبری گڑے کستا سوار کلی کوم پا خبرون کی دا پاکستان او سیمین پا مهم موضوعات را پورنا در تلرو او زمانگا اونی زخ خبرون دا مشال ریڈیو مجلہ با هم آورے پرازی چورن بے دا سیمین نرے دا چارو نزان خبر کو او دا احمد اللہ نا دا دی وقت خبرنو
تړی مشی لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت په درخواست اوریدنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې بې له محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړې دي. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویمه شل اوریزه کرکټ لوبه کې په نهو منډو ماتې ورکړه. د خبرونو تفصیل د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت په درخواست اوریدنه د دسمبر تر 28 نیټې وځنډوله. د علي وزیر خلاف دا مقدمه د 2013 زیږدیز کال په مئی میاشت کې د کراچۍ د شاه لطیف ټاون پولیسو درج کړې وه. په دې مقدمه کې پر علي وزیر د ریاست ضد وینا کولو هغه تورونه لګول شوي وو چې په 2006 زیږدیز کال کې د سهراب ګوټ په مقدمه کې ورباندې لګول شوي ول. د علي وزیر وکیل دا تورونه ردوي. د سهراب ګوټ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګګۍ د نومبر په 13 د علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو خواست منظور کړی وو. علي وزیر له یو کال راهسې په کراچۍ زندان کې دی. په دې اړه نور تفصیل به په روانه خبرونه کې واورئ. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت شاوخوا درې کاله وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې اوریدنه کې پرون د یو بل ګواه بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمې پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو اس اس پی ډاکټر رضوان عدالت ته په خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وژنې پر وخت د پیښې په ځای کې موجود وو. د مسعود وکیل صلاح الدین پینور له اوریدنې وروسته مشال ویډیو ته وویل
جیو فینسنگ او سی ڈی آر مطابق
د جیو فینسنگ او د سی ڈی آر لمخه راونوار د پیخي پشپا د جالي پولیس په مقابله په ځای موجود او د کال 2013 د جنوري په 4, 5, 7 راونوار د سبزی منډي پولیسو سټیشن ته هم ورغلی وو. ولې چې نقیب الله مسید حضرت علي او قاسم تختولې شوي وو او د سبزی منډي په پولیسو سټیشن کې ساتل شوي وو.
عدالت د مقدمې بل اوریدنه د جنوري تر 3 وځنډوله او زیاته اکړه چې په دې ورځ باندې ملزمانو وکیل د ډاکټر رضوان پر بیان په عدالت کې بحث کوي. پولیسو نقیب الله مسعود د 2013 زیږدیز کال په جنوري میاشت کې لنیول وروسته له دوو نورو کسانو سره یو ځای وژلی وو. هغه وخت د ملیر پولیسو پخوانی اس اس پی راو انوار ادا کړی و چې له پولیسو سره د ډزو په مقابله کې درې وسلوال طالبان وژلي دي، خو وروسته د سند پولیسو ایوي پلټنیزې ډلې دغه مقابله جالي بللې وه. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلې دي. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي ایجنس پرون خپور کړ، مولوی هیبت الله خونزاده پرون سهار د کندهار ادارې له مسؤلینو سره وکتل او هغوی ته ځینې سپارښتنې وکړې. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم په دې لیدنو کتنو کې حاضر وو. د طالبانو د مشر چې د واک ته ترلاسه کولو وروسته په عام محضر کې نه دی راڅرګند شوی، د دغه لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه د خپره شوی او تر اوسه کمی مستقلې رسنۍ هم د هغه راڅرګندېدل نه دی تایید کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنستی انټرنیشنل وایي چې طالبانو په داسې حال کې بې له محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړي چې په اګست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لګکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي انګېرل کېدل په غچ اخستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلي دي. د ایمنستی انټرنیشنل عمومي منشي په یو خبر پاڼه کې ویلي شواهد ښیي چې بې له څه ډوله خنډ د واک انتقال چې طالبانو یې ادعا کړې وه د افغانستان اولس ته یو ځل بیا د سر په بیه تمام شو. راپور دا هم وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او امریکایي فوج د حقو بریدونو مسؤول ول چې د حکومت د سقوط پر مهال د پراخو ملکي تلفاتو سبب شول. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویم شل اوریز کرکټ لوبه کې په نهو منډو ماتې ورکړه. پرون د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې لوبېدلې میچ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 102 منډې جوړې کړې. په جواب کې ویسټ انډیز په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 103 منډې جوړې کړې. پاکستان د دسمبر پر 14 هم له ویسټ انډیز څخه لوبه ګټلې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ به درېمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا په کراچۍ کې کیږي. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو ورده چې احمد الله توړان د کول اوردونکو رازو زمونږ ډومبه موضوع ته څنګه چې په خبرونو کې ووردل په کراچۍ کې د ترهګرې ضد عدالت د عقابي سبلې د غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ علي وزیر د مقدمه اوریدنه کړې ده او د دغه اوریدنې 28 دسمبر ته نه پریکړه کړې ده. عدالت چې د دې بیا اوریدنه په 28 دسمبر باندې کوي. په دغه اړه باندې تازه معلومات اخلو په کراچۍ کې زموږ د همکار نیاز خان. نیاز خان ستړی مشي په خیر.
مننه. وعلیکم السلام.
د دې مقدمه د اوریدنې په اړه کړه ته لکه تفصیل وې چې نن د اوریدنې وشوا څه فیصله وشوي څه خبرې پکې وشوي.
ډیره مننه. کمنګ اوریدونکو ته وایو چې نن په کراچۍ کې په دوه عدالتونو کې چې کوم د ATC کوټونه دي د ترهګرۍ ضد عدالتونه دي نمبر 10 او 12 پاغې کې د علي وزیر په 10 نمبر عدالت کې د ضمانت چکم خواستو پاغې اوریدنه وه او په 12 نمبر عدالت کې چې کوم د سوراب ګوټ کیس ته پاغې کې د گواهی لپاره چکم دی اوریدنه وه. خو په دې کې پرمختګ هغه وخت وشو چې نن د بنو پولیس هم په کراچۍ زندان کې دننه چکم دی 12 نمبر عدالت ته وړاندې شوی او په 14 دسمبر یو خواست جمع کړی دی چې د قامی اسمبلی ممبر او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ علي وزیر چې دی دا په خیبر پښتونخوا په بنو کې یو عدالت ته غوښته دی. نو 12 نمبر عدالت بیا په 14 دسمبر په دې باندې امر کړی دی چې علي وزیر دی د دغه عدالت ته د پیش کېدو لپاره چې کوم دی د بنو پولیس ته حواله کړی شي. په دې اړه چې زمنګ د علي وزیر چې کوم د کورونو وکیل دی قادر خان ایډوکیټ هغه سره مونږ خبرې وکړي نو هغه وی چې نن یا سبا اکیدې شي چې علي وزیر به د دې ځنه خیبر پښتونخوا بنو ته بوزي او خواغه په دې اړه دا سونه ویل چې د علي وزیر په ضد الته کمه مقدمه ده هغه کله دغه شوې ده یا علي وزیر په هغه کې مخور دی یا عدالت ولی غوښته دی په دې اړه هغه پوره معلومات را نه کړل. هغه وی چې په خپل هم د دې په اړه اوس معلومات جمع کوم. خو په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 12 په 14 دسمبر دا امر کړو چې نن دا پریکړه مخې ته رااله او بیا چې کوم دغه د ضمانت خواستو چې نن یې اوریدنه کې دا نو هغه د 28 دسمبر پورې ځنډېدلې دی او په 28 دسمبر به بیا په هغه کې اوریدنه کیږي.
نیاز خان کوم چې د شمالي وزیرستان نه د قامی اسمبلی غړي دی محسن داوډ صاحب هغه دا ویلي دی په خپل ټوئیټر پاڼه باندې چې په دې مقدمه کې چې نور کم کسان وغه ټول خوش کړل شوی دی بغیر د علي وزیر نه. نو دغه په دغه اړه راته څه تفصیل لې لکه دی کې نور کم کم کسانو او علي وزیر چې تر اوسه نه خوشی کیږي نو دې کې قانوني څه خبرې دي؟
کراچۍ کې چې د علي وزیر دی یا د پی ټی ایم په نورو غړو کمی مقدمه دي کده سوراب ګوډ مقدمه ده نو پاغه کې 3 غړي پولیسو نسلی او ټټون د کراچۍ او بیا په ضمانت خوشی شوی دي. کومه مقدمه چې نن په ضمانت اوریدنه و په شالتی ټاون کې په کال 2013 کې پولیسو کړي و نو پاغه کې امان خټک چې د چا په کور کې پی ټی ایم دا پروګرام کړو یا پاغه تور د چاغو د ریاست خلاف ویناګانی کړې وي نو امان خټک او دا غزې هم په ضمانت خوشی دي. اسف علي وزیر په دغه مکی په جیل کې دی. کوم د دې لامل چې په سپریم کورټ کې په 13 نومبر چې کوم ججان خپل ریمارکس ورکړي وې ناګانی کړې وین هغه هم دا ویلو چې نور کسان په ضمانت خوش دي نو یوازې علي وزیر ولی په زندان کې چې کوم دی بند ساتي او هغه بیا د سوراب ګوټ په مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منزور کړي وو.
ډیر مننه نیاز خان. خوشاله اوسه او خو ورځ دل غواړم.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر په 14 د یو پاکستانی خبریال او لیکوال مدثر نارو د لادرکه مقدمه اوریدلې ده. د عدالت مشر قاضی اطهر بن الله په پاکستان کې د کسانو پر غایبېدو خپګان ښودلې دی او د دې مسلې لپاره ریاست سیموار ګرځولې دی. د لدرک خبریال مور وایي د پاکستان وزیر اعظم د دې د ورګ زوی د موندلو په چارو کې د مرستې ډاډ ورکړی دی، خو په پاکستان کې د بشري حقوقو او ورکو کسانو د موندلو لپاره کارکوونکي سازمانونه وایي تر هغې چې عدالت په دې قضیو کې ښکیل د ریاستي ادارو افسران ورونه غواړي او سزا یې نه کړي دا مسله د حل کېدو نه ده. په دغه اړه تفصیل د هارون باچا پراپور کې و.
اسلام آباد های کورٹ د دسمبر پر 14مه د لادرک خبریال او لیکوال مدثر نارو د مقدمې اوریدنه وکړه. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون سپانې دا اوریدنه رپورٹ کړې او د عدالت د مشر قاضی اطهر من الله په حواله ویلي چې نوموړي د دې خبریال ترڅنګ د زرګونو نورو پاکستانی وګړو پر لادرکې ژور خپګان خولې. نوموړي ویلي له دې باوجود چې پاکستان آئین او قانون لري د ورکو کسانو مسله پکې هغه رنګ چې لازمه ده نه پلټل کیږي. جج من الله زیاته کړې د پاکستان ریاست د کسانو د غیبولو لپاره ذمہوار دی او دا مسله باید نوره ختم شي. خبریال مدثر نارو چې د فیصل آباد دی د پاکستان له بیلابیلو شخصي ټلویزیونونو سره کار کړی دی. هغه د 2013 زیږدیز کال په اگست کې خپل میرمن صدف چختائی او خپل زوی سچل چې هغه وختي له شپږو میاشتو کاغان ته په چکر بیولی وو نارو هم هلته لا درکه او ترننه ورکته. د نوموړي میرمن د خپل ورک خاوند مقدمه عدالت ته یوړه او تر څنګ یې د خبریالانو او د بشري حقوقو مدني فعالانو په مرسته د هغه د بازیابۍ لپاره احتجاجونه وکړل، خو هغه د 2020 زیږدیز کال په مه کې د زړه درېدو له امله مړ شو. اوس مهال د نارو بوډا مور او پلار له خپل ماشوم لمسی سره یو ځای د هغه د موندلو لپاره د عدالتونو چکرونه وهي. اسلام آباد های کورٹ د دسمبر پر لومړۍ نیټه هم د مدثر نارو د لادرکه مقدمه په اوریدنه کې حکومت ته امر کړو چې د غل مور او پلار سره وګوري او مالی مرسته ورسره وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دسمبر پر 9مه د مدثر نارو له مور او پلار سره د اسلام آباد په خپل دفتر کې ولیدل. د پاکستانی سما ټلویزیون پر ویبپاڼه له خبرې شوې لیکنې سره سم وزیر اعظم هغوی ته ډاډ ورکړل چې د زوی د موندلو په چارو کې به پوره مرسته وکړي. وزیر اعظم دا هم ویل زرد چې حکومت یې په پاکستان کې د کسانو د ورکېدو مسلې د بشپړ خاتمې لپاره یو قانون جوړ کړي. د نارو مور راحت محمود د دسمبر پر 14مه مشال لیډو ته ویل دا نه غني چې زوی کم لوی جرم کړی دی او زیاتوي چې د دوی فریاد باید واوریدل شي.
دا سمه ده چې یو سلیکل به کول، د پوز او حکومت په سنو کارونو به نیوکې هم کولې. دا حکم جرم نه دی. ټوله ټوله شپه په مسله ناسته یم، د خپل زوی د بازیابۍ دعاګانې کوم. عمران خان ته مې هم ویلي وو چې ته مو مشر یې او لتا مو ډېره تمه ده چې نارو راته پیدا کړي. د نارو میرمن تیر کال مړه شوه، څلور کلن زوی یې موږ ته پاتې دی. دا غم عمره سره دی چې که زه نه یم نو دې ماشوم به څه کېږي. موږ ورته وایو چې ته لوی شې نو مور به دې راشي، خو د پلار ورته څه وایو؟ هغه خو باید وې چې د خپل زوی په سر یې لاس پروت وې.
د 2011 زیږدیز کال په مارچ کې د هغه وخت پاکستان مرکزی حکومت د ورکو کسانو مسلې د پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړ. دا مهال د دې ادارې مشري د سپریم کورټ یو ریټایرډ جج جاوید اقبال کوي. نوموړی د احتساب قومي ادارې یا نیب مشر هم دی، خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف د دسمبر پر 14مه له مشال لیډو سره په خبرو کې د دې کمیشن کارکردګي غیر تسلی بخش وبدله او ټینګار یې وکړ چې د هیواد اعلی عدلیه باید د ورکو کسانو مسله په جدیت تاکید کړي.
کمیشن جو بنا، انکوائری کمیشن،
د ورکو کسانو د موندلو لپاره د یو کمیشن جوړول او ټولې قضیه هم دې ادارې ته ورکول زما په فکر یو تیروتنه وه. د دې قضیو منطقي انجام ته د رسولو ذمہواری د اعلی عدالتونو ده. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضی اطهر من الله که د مدثر نارو په قضیه کې پر خپلو کړو خبرو ټینګ پاتې شو، نو هیله شته چې یو ښه نتیجه یې راوځي. موږ لیدلی چې عدالت په ورته مقدمو کې د هیواد د استخباراتي ادارو افسران ورغوښتي، خو هغوی نه دي حاضر شوي. نو تر هغې چې د ریاستي ادارو هغه افسران چې د کسانو ورکولو لپاره ذمهوار پیژندل کیږي عدالت ته وړاندې کېدو ته اړ نه کړل شي، دا مسله به همداسې جاری وي.
د کسانو په زور د غیبولو مسله په بلوچستان کې سنگینه ګڼل کیږي. د ورکو بلوچستانو د موندلو او د هغو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د دسمبر پر 14مه مشال ریډیو ته وویل تر هغې چې عدالت د کسانو د ورکولو په قضیو کې د ریاستي ادارو ذمهوار افسران سزا نه کړي، په تشو تورو اورېدونو او د فرمانونو په جاري کولو دا مسله نه حل کیږي.
یو وخت چیف جسٹس چودھری افتخار صاحب هم دا ډېر کیسې کہانیاں وکړې دوی باندې آرڈرونه ورکړي دا خو هائی کورٹ دی اگر سپریم کورٹ ہو آرڈرونه مستر کې دا لاپتا افراد دے دا ایجنسیاں پورته گئی هغه هم دا ریمارکس دي سر عدالت خپل کاروائی سم کئی دوی یو دو برگیڈیران یا کرنلان دوی سسپینڈ کولے سی یا اریسٹ کولے سی بیا کاغ یو خبر جوڑ سو خوٹی ظاہری کے خون سخت لفظوں نے استعمال ہی لیکن پشالا بالکل خاموشی دی.
ماما قدیر بلوچ د 13 نومبر میاش پر لومړی نیټه مشال ریډیو ته ویلو چې دوی د سازمان د شمیرو تر مخه له دې صبح اوس هم شاوخوا 250,000 بلوچستان ورکتی. بلخوا په پښتون ژغورنې غورځنګ کې د عالمزیب مسید په مشرۍ د فعالانو یوه ډله له پخوانی فاټا د ورکو کسانو په اړه د معلوماتو غونډولو په چارو بوخته ده. مسید د 2020 زیږدیز کال په دسمبر کې مشال ریډیو ته ویلي وو له دوی سره د ورکو کسانو شمیر 3,500 ته رسېدلی دی. نوموړي هغه مهال زیاته کړې وه چې شاوخوا 1,500 ورک پښتانه خپلو کورونو ته تانشیوی هم دی. 13 فبروری میاش په اسلام آباد کې د وی خبری غونډې پر مهال د ورکو کسانو مسلې په اړه د پښتنې په جواب کې د پاکستان پوز ویاند میجر جنرال بابر افتخار ویلو زرد چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل شي. نوموړي د ورکو کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن د کار ستاینه کړې وه.
دا مشال ریډیو دا.
د سویلی وزیرستان درې مسجد جرګې او د وانی وزیر مشرانو د پاکستان له حکومت ته غوښتلی چې د ګومل په کرکړې سیمې ځمکه حدبندي د پاکستان له جوړېدو مخکې د انګریز واکمنو له شویو پریکړو سره سم وکړي. یادو مشرانو دا خبره پرون لغې ورستو کړې ده چې په قبایلي سیمو کې وخت نا وخت د ځمکو په سر لانجې او شخړې رامنځته کیږي. بلخوا د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر وایي چې په سیمه کې د میشتو قومونو ترمنځ د ځمکو د شخړو د حل کولو کې مقامي انتظامي خپلې هڅې پیل کړې دي. په دغه اړه تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان مسید وزیر مشرون ویای چې پاکستانی حکومتي چارواکي دا د ګومل کرکنې سیمې مزکه حدبندی دا د انګریز وخت مثل په مطابق وکی په دغی باراکښې 13 ورځ د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانک کمپاونډ کښې د درې مسید مشرانو جرګه شوې دو. په دا جرګه کښې څه پریکړه وشوه؟ د ملک سید انور مسید نه یې ور وایي.
مسید کومه د انګریز د وخت نه یا پانا مخشه دا د مسید کومه پرداشه فیصله د مسید د حکومت سره دا و چې دوله بندې کله ها روډ تیریږي نو دا ایریا بندو مسید کوم ته ابودی خلوص آئی. دا مخشه ټایم شه مسید چې کله متاثرین شول نو په دغه دوران شه حکومت روډ تیر کړ هغه مسید کوم ته تر وسه پورې ابودی ور نه کړل. نو په دا حوالہ باندې مسید کوم پرین دا فیصله وکړل حکومت یې لاس ریز ټایم ورکړ چې په دا لاس ریز شه لکه څنګه چې یو ته د انګریز په وخت نیسر جوړ
پاکستان حکومتی چارواکیو تا پچار دو چې د وزیر مسید او دمتونی ترمنځ د ګومل کرکنې مځکه کاشالا په جرګې او خبرې باندې د انګریز وخت مثل په مطابق حل کی.
تو ماتا گوگل وازلی خیل کوم که تا مربانی و که دا سای جواد که چه دا تو پا کم بنیاد وڑای جای که تو مات ورکت سوای جای که تو تا سورا لگا مشکانیون ورکری جای که خلق سب ساب و جی کریوا آتا سنیا نی ولی جی بل یه پا مسیرون بنده تین ایم پی او کات کریو دو دلی خیل کوم اس مطالبا دا دو که تو چو پرا ده زخ پل ابو جیتا پر یشای نو یه مو گریفتار که سن ده نوی خلص کری که یه خا پرا نیش دا کشمر که جدا اتجاد جاری سوشی
ده دره مسید مشرون جرگی و ده زلی خیل مشرون د وڼه ټانک مرکزی سړک تړلو په باراکښې مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فهید الله سره تماس ونیولې د هغوی زاو په دا رنګ وه.
میر د سوات وزیرستان اوسیدونکي کاغه مسعود دی که وزیر دی که دوتانی دی اسلمان خیل دی هغه سمره د لینډ ډسپیوټ سي هغه د پوره انشاءالله کوشش کوي چې یو کمیشن جوړ شي او هغه په مثل مطابق د دې ډیمارکیشن چې کوم شخړې دي د مځکې والا هغه او ته حل کړي. کوم پرنج کی ما جرگا شوې دو هغه جرګې په تناظر شیا ڈی سی صاحب لا ډایریکشنز کړی دي چې تاسو دې سمرا ابزرویشنز دی دې بندې پیرا پیرا غور کی ودا کی مثال چار دو درونه اصل خل چې دی بالکل هغه تحفظات دی پدا چې کوم تقسیم بندې خو هغه ان شاء الله حل شي جرګې په شلګیا دی چې کوم پوینت اف ویو دی دی دا کوم پوینت اف ویو دی سرکار دا کوشش دا چې پدا نن ورسو ان شاء الله مسله حل شي روډ کلاو شي
د درې مسجد جرګې مشرونه د حکومت نه دا غشتنه هم وکړه چې د ګیمل سیمې سارا په سویلی وزیرستان کې د کومونو ترمنځ مزکانی شخړو فیصله دا د انګریز وخت مثل په مطابق وشي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو سنگ دست معلوم دا پا خیبر پختونخوا کے دا دسمبر پندرلسم بلدیاتی انتخابات کی گی دا خیبر ضلع پولیس وائی چغلتے دا بلدیاتی انتخابات لپارا امنیتی پلان جوڑ کر دے دا خیبر ضلع پولیس مشر وسیم ریاض مشال لیڈو تو ویلی چې ډېر حساس او حساس پولینګ سټېشنو ته بعد پولیس زیات نفری ورکوي او په ټوله سیمه کې با کلک امنیتی ګامونه پورته کوي. په دغه اړه تفصیل د فرحات شینواری په راپور کې اورو.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او وسیم ریاض مشال ریډیو ته وایي چې دوی بلدیاتی انتخاباتو لپاره سیکیورټی پلان تیار کړی او هر پولینګ سټېشن ته به پورا سیکیورټی ورکوي او د هر ډول ناوړه پیښې رامنځته کېدو لپاره حکمت عملی جوړه کړې.
ان کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے جس میں موسٹ سینسٹیو اور سینسٹیو
نموڑے وائی من دا پولنگ سٹیشن و درجہ بندی کھڑے زنی مو حساس اگر زولی او زنی دیر حساس دی چکم دیر حساس دی حل تبا لکتر لگا و پولیسو سرتی ری ڈیوٹی ورکوی او چکم حساس دی حل تبا پینزو پور کسان ڈیوٹی ورکوی لری پرتو سی متا دا پولنگ یا رائیو اچھولو مواد رسولو او دغا عمل پورکے دون پاس د بیلټ پیپر یا ووټ پرچو د بکسونو او د عملی د راستنېدو لپاره مهم سیکیورټی بندوبست کړای. په ټولو سرکونو باندې با گشتونه کیږي د لټون عملیات په کوو مشکوک کسان به نیسو
وو ان شاء الله اوس په عمل ضرور کرنګي.
د خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنت یا بلدیاتو ادارې اصلاحاتي څانګې مشر ګل محمد وای په قبایلی ضلعو کې د دغه بلدیاتي ځایي حکومتونو انتخاب بات ډیر ارزښت لري.
مخکې کمی فیصلې به یو ایم این ای ایم پی یا سینیټر کولې یا پولیټیکل یا ملکان یا مشران نو اوس به یو عام د ولس یو عام مشر په کلي علاقه کې یا یو ځوان هم کېبول شي چې د دې کونسل لیسه جوړ شي د دې انتخاباتو په ذریعه او دغه شانتې د حکومت کې د فیصله سازۍ چې کم یو هغه دغه حصہ جوړ شي نو اهمیت ډیر زیات دی. په تاریخ کې د پیرزل په فاټا کې کی سابقه فاټا کې مخکې هم داسې یو کوشش کړل شوی وو خو هغه جمهوری طریقې سره داسې پہلے ځل چې دا کیږي چې وټونه واچي.
د لنډ کوتل یو ځای وګړی حارث شینوار وای چې خلک په کلیو کې د ژوند بنیادی سہولتونو نه محروم دي خو کدا بلدیاتی انتخابات وشي او اختیارات لاندې کچې تلاړ شي او منتخب شو کسانو ته فندونه ورکړل شي نو تم ساتي چې پرمختیایي کارونه به تر سره کړي.
نالې کوسو بالکل انتظام نشته دی چې هغه پخې کا سکولونه مو مغه زمونږه په لکه څنګه چې په خوانه محروم او مغه سه وس هم محروم دي په سکولونو کې وس هم مغه د محرومۍ حالت ته پاغه کې نه فرنیچر شته نه پاغه کې ټاټ شته نه ماشومان ته نور بنیادی د واشروم سہولت شته د سپا او بو سہولت شته هسپتال تک تاسو ګورئ نو په هسپتال کې وس هم په ایمرجنسی کې هم تاسو ډاکټر نه ملاويږي د هسپتال صفایي تنظیم نه وی چې تلاټ شي نو بالکل مسلې ډيري. امید چې کله دا بلدیاتی ټاکنې وشي امیدواران راشي هغه کامیاب شي نو دا به خپل ذمہواری تر سره کړي.
د خیبر د بلدیاتو اداره وایي دا محل په خیبر ضلع کې د دریو تحصیل چیرمین څوکیو لپاره خواوشا درې پنځوس امیدواران په میدان کې دي چې ځینې آزاد ولاړ دي او ځینې د سیاسي پارټیو په ټکټونو ولاړ دي. همدارنګ په ټوله ضلع کې یو سل اووه څلوېښت یونین کونسل جوړې شوي یعنی ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسلو د یو زره دوه دېرش څوکیو لپاره لږ تر لږه دوه زره کسانو خپل ځانونه امیدواران کړي او کلی په کلی انتخابی کمپین کوي. ټاکل شوی دا بلدیاتی انتخابات په لومړی مرحله کې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې د دسمبر په 19 نیټه ترسره شي، چې په دې کې درې قبایلي ضلع یعنی خیبر، باجوړ او مومندو قبایلی ضلع هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو هر اورس د سحر لنه او د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې صفې 2013. پنځه لزر او سو شپېته. تیار لزر پنځه سو اتیا. اول زرات سواتیا کلو هرتز.
تیر مازیګر د پېښور په سیټي پوهنتون کې د روانو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د کاندیدانو لپاره د مباحثې یو پروګرام ترسره شو. د مباحثې ته د پېښور د ښاري سیمې د میئر یا ښاروال د څوکۍ لپاره ولاړ د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کاندیدان وربلل شوي وو. د مباحثې منتظمینو هدف دا و چې کاندیدان پر خپل منشور او د پېښور ښار د بېلابېلو ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي، خو په مباحثه کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو کاندیدانو پر خپلو مخالفو سیاسي ګوندونو نیوکې هم وکړي. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې و.
په دغه مهال د سیټي پوهنتون وایس چانسلر سید منهاج الحسن مشال ریډیو ته وویل چې په اول ځل د بهرني هیوادونو په رنګ دوی په پېښور کې په انتخاباتو کې د برخه اخیستونکو کاندیدانو لپاره د مباحثې دا پروګرام ترتیب کړی دی.
داسې ډبېټس د جمهوریت یو حصہ پکار ده چې سمم مت سولای سوسایټیز دي هلته کې هر چا ته د موقع ملاو شي او چې هغه خپل پروګرام دی خلکو ته وښایي او بیا هغه مطابق دی تپوسونه وکړی شي، نو داسې هغې رهنمایي وشي چې خپل ووټ چې کوم ډېر قیمتي دی هغه د صحیح طریقې سره د یو کینډیډیټ په حق کې واچوي. دا کینډیډیټ چې زموږ سبب دی کې یو قسم کا میئر جوړیږي، مثال دې ځل سرور کال تیر کې بیا چې بیا راځي نو امدا خلک به ورته ناست بیا به تپوسونه کوي چې تاسو خدا وعده کړي نه دي پوره کړي. خلکو څنګه ټریننګ کېږي دا په دې پوهېږي چې قیمت دا وخت سمه قیمتي دی زموږ، او یو خاص خبره چې تپوسو د هغې به جواب ورکړي اخوا دې خوا به نه ځي.
د پوهنتون زده کوونکو او استادانو انتخاباتو ته د ولاړو امیدوارانو نه د پېښور ښار د ټرافیک د مسلې، د اوبو د نکاسۍ د مسلې، د پېښور ښار د هوا د ککړتیا د مسلې په شمول د بېلابېلو ستونزو په اړه پوښتنې وکړې. د پوهنتون یو استاد راج محمد خان د پېښور ښار د ځینو ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د پېښور د ټول نه پیلنې د فور موسټ رو نه غټه مسله چې دا د ډرینیج سیستم دا د نکاسۍ غټ مسله ده. اکثر چې باران وشي نو تاسو ګورئ چې غونډ پېکو څومره ټرافیک سیستم جیمی داسې نکاسۍ مسله غټه مسله دا د ډرینیج والا ده نمبر فرست. دویمه مسله په پېښور کې د ټرافیک نظام انتهایی خراب دی. د ټرافیک د نظام د پاره بالکل سب پلاننګ نشته. نو اوس بی آر ټی ټیک شو یو فائدہ مند یو خصیص دی او اپډیټډ سیس دی، خو د بی آر ټی په وجه باندې رش نور هم سیوا شو. نو آیا دوی سره د رش ته پاره سوس موجوده میر لپاره کار چي دی رش ته پاره الټرنیټ انډر پاسز یا بای پاسز ورکی؟
د پونتون یو زده کوونکی وایي د روانو بلدیاتی انتخاباتو لپاره د جلسو جلوسونو په وجه په پېښور کې د ټرافیک مسله نوره هم پیچلې شوې ده.
زمان نوم اویس خان دی. څنګه چې زما مرګري تاسو سره ډیسکس کړ د ټرافیک مسله، دا داسې مسلې چې موږ پخپله فیس کړې دي. د دې مسلو د وجه بس موږ یونیورسٹی تم لیډ زو ارزی ته لیډ زو عمدہ مسلې دي. او بل خبره چې د پولیټیشن سیدی کنه لکه خامخا دی خپل ګیدرنګز جوړي یا سره جوړي، خو دوی دې ته نه ګوري دا ګیدرنګ موږ کم ځای کې جوړ کو یا سپیسیفیک څه دغه نشته، بس یا چوکونه بلاک کا یا روډونه بلاک کا ودا شي زونه دي. ډیر واټه مسله چې دا زمونږ د لایټ الکتریسټي دا بجلیانو او چې یو ساس کې بارا نشي بجلی لاړی ختم علاقې کې وستا لکه د دې دغه نشته مکه د 1995 گریٹ آگا گریڈو نے دیا آگا سسٹم ہی لاسا اب گریڈیشن پک دونا نے کی
پا مباحثہ کی دا بیلا بیلو سیاسی گوندونو کاندیدانو پا خپلو خپلو مخالفو سیاسی گوندونو نوکی هم کولی خود پوانتون منتظمینو حسا کولا چی کاندیدان دی یوازی دا پیخور خار دا بیلا بیلو مسلو دا حل پلا رو چارو خبری اوکری ولام غوث مشال ریڈیو پیخور
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو واوري
مشال رو دغه اوردونکو او په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجو شوې ده نو د احمد الله نه بعد د وخت مهم خبر نه وره
د ترهګری ضد یو عدالت نن په کراچۍ زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت په درخواست اورېدنه د دسمبر تر 28 نیټې وځنډوله. علي وزیر له یو کال راهیسې په کراچۍ زندان کې دی. په کراچۍ کې د ترهګری ضد عدالت شاوخوا درې کال وړاندې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د مقدمه اورېدنه کې پرون د یو بل ګوا بیان ریکارډ کړ. پر دې مهال د مقدمه پخوانی تحقیقاتي افسر او د پولیسو ایس ایس پی ډاکټر رضوان عدالت ته خپل بیان کې تصدیق وکړ چې د نقیب الله مسعود په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار د هغه د وجنې پر وخت د پیښې په ځای کې موجود وو. عدالت د مقدمه بل اورېدنه د جنوري تر درې مې وځنډوله او زیاته کړه چې په دې ورځ باندې منځمانو وکیل د ډاکټر رضوان پر بیان په عدالت کې بحث کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولوی هبت الله خونزاده پرون په قندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلی دي. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي اجانس پرون خپور کړ، مولوی هبت الله اخونزاده پرون سهار د قندهار ادارې له مسؤلینو سره وکتل او هغوی ته یې ځینې سپارښتنې وکړې. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم په دې لیدنو کتنو کې حاضر وو. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل وایي چې طالبانو پر داسې حال کې بېل محاکمې وژنې او شکنجې ترسره کړې چې په اگست میاشت کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ. یاد سازمان نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې طالبانو قومي او مذهبي لګکي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت خواخوږي انګیرل کېدل په غچ خستونکو بریدونو کې شکنجه کړي او وژلې دي. او پاکستان ویسټ انډیز ته په دویم شل اوریز کرکټ لوبه کې په نهو منډو ماتې ورکړه. پرون د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې لوبېدلې میچ کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 122 منډې جوړ کړې. په جواب کې ویسټ انډیز په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 123 منډې جوړې کړې.
مهم خبرونه مد احمد الله اوریده او اوریدن کوس وخت شوې دي. زموږ د ونی ز خبرونه د مشال ریډیو مجله د خبرونه نجیب امیر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو مجله د مشال ریډیو مجله ګران اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه په سعودي عرب کې په اول ځل د فلمونو د نړیوال فستیوال د جوړېدو په اړه رپورټ لرو. د پښتو ژبې د یو نامتو فلم ډایرکټر ممتاز علي خان پر مړینه مهم یو رپورټ جوړ کړي. په جلال آباد او سوات کې د مشاعرو په اړه مطالبو ته هم په خبرونه کې ځای ورکړل شوی دی. بدرګه مو کړي. د سعودي عرب جده ښار کې د دسمبر له شپږمې تر شپاړسمې د نړیوالو فلمونو فستیوال جوړ شوی چې پکې د ټولې نړۍ منتخب شوي فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي. په سعودي غوندې محافظه کار هیواد کې دا ډول میلې تر څو کاله پخوا پورې د مرغۍ پی وي او چای تصور هم قدرې نشو کولی. خو اوس دا هر څه په حقیقت بدل شوي دي. پام وکړئ په دې اړه چمتو شوي یو مطلب ته.
د
سلور کال وړاندې په سعودي عربستان کې پر سینماګانو لګیدلې بندیز لړ کړل شو او اوس دا د هلته د فلمونو نړیواله میله جوړه شوې ده. په جده کې د سر سین په نوم د فلمونو نړیوال فستیوال د دسمبر په شپږمه پیل شو چې د لسو ورځو لپاره دی او په کې به په دیرشو ژبو د اووه شپېتو هیوادونو 138 د اوږده او لنډ واټن فلمونه نندارې ته وړاندې کیږي.
Hen Sabri, the International Film Festival very first Red Carpet, and we are so
د فلمی میلی د پرانستی پر مهال د سعودي د سر سین د فلمی میلی ډایریکټر محمد ال ترکی ویل
اقول ان اليوم لحظه تاريخيه احنا جدا سعيدين في انطلاق الدوره
دا یو تاريخي غړې ده. موږ خوشاله یو چې د جدي په تاريخي خار کې خپل لومړنۍ نړیواله فلمی میله پرانیسو په هغه خار کې چې د یونیسکو د ملي میراثونو په فهرست کې شامل ده. دا د سعودي هنرمندانو سره لوی مرسته کوي. په دې فلم فستیوال کې د سعودي خپل جوړ ځنې فلمونه هم کې خودل کیږي. حریت نیوز په نوم رسپانې لیکلي چې د سعودي عرب د فلمونو لومړنۍ خزینه ډایریکټره هیفا المنصور هم په دې میله کې ګډون کوي. هغې په 2012 کال کې د وجده په نوم د فلم ډایریکشن کړو. د هغې دې فلم یو شمېر نړیوالې جایزې هم ګټلې دي. هغې د میلې د پرانستې پر مهال رسنیو ته ویل دلته د فلم لیدل یو خوب ګڼل کېده. نو اندازه ولګوي زه به څومره هیجاني يم چې په فلمی میله کې ګډون کوم. سینما موږ ته د اظهار یو لار راکوي چې نړۍ ته پرې نږدې شو. زه خوشاله يم چې د تمدن یو نوی دریسه پرانیزو. د مصر د فلمونو او هنرونو یو کرکتون کې حریت ورسپانه تویلې 15 کال وړاندې چا په سعودي عرب کې د فلمونو د میلې د جوړولو تصور هم نشو کولای. نو موږ وایو اوس چې هلته د فلمونو نړیواله میله جوړه شوې نو لدی سره بعد د فلم د نړۍ د تړلو کسانو نظر پر دغه هیواد پریوزي او ممکنه ده ځینې به په راتلونکي کې دغلته د ځینو فلمونو د شوټینګ لپاره هم لارې ګودرې ولټوي. برطانوي اداکار کلایو اون په دې مقویل زه په دې خوشاله یم چې سعودي د فلمونو میله پرانیستې ده. زما په اند د فلمونو فستیوال د خلکو یو بل ته د نږدې کولو تر ټولو مهمه وسیله ده. فیوغال د سعودي عرب یو اکټر ده. هغه وایي
صراحه احساس جدا غریب او قلبي قاعد يدق ويعني
که رښتیا وایم یو عجیبه فکر کوم. زړه مې دربیږي. زه کوشش کوم څومره چې ممکنه وي ځان آرام ونیسم. زه په دې تقریب کې ډیره خوشاله یم. زه هیله لرم چې موږ به هم نړیوال شو. لب لیبا د مصر یو اداکاره ده. هغه وایي که رښتیا وایم داسې راته ښکاري لکه زه چې یو خوب وینم. ما چې کله واوریدل چې په سعودي کې په اول ځل فلم فستیوال جوړیږي او ما ته هم بلنه را لېږلې نو زه زیاته خوشاله شوم. کره کتونکي وایي د سعودي عربستان اوسنۍ انتظامی هڅه کوي چې د سینماګانو په پرانستلو د فلمونو د میلو په جوړولو او د ګاډو د ځغاستې په ترسره کولو نړۍ ته وښيي چې له متمدن نړۍ سره اوږه په اوږه تلل غواړي. بل پلو دا کار د سعودي عرب سره په اقتصادي وده کې هم کومک کوي او د نړۍ سیلانیان هم یاد هیواد ته مخه کولی شي. په ریاض کې د فرانسې سفیر لودویس پویلې هم په فلمی میله کې ګډون وکړ. هغه په خپلو خبرو کې ویل په دې نږدې کلونو کې چې سعودي عرب په کلتوري لحاظ خپلې دروازې پرانیستي دا د فلمونو لومړنی فستیوال دی چې دلته جوړیږي. سینما پر ټولنې لوی اغېز لري. ما دلته په سعودي کې د خپل تیر یو کلن ماموریت پر مهال د ډیرو سعودي فلم ډایرکټرانو سره لیدلی دی. د هالیوډ د فلمونو په اړه د معلوماتو خپرونکي ویبپاڼې ډیډ لاین خبریاله ډیانا لادر هویز یو له هغو بهرنیو میرمنو څخه ده چې د سعودي عرب په فلمی میله کې د ګډون کولو لپاره جدي ته ورغلې ده. هغې د دسمبر په 1 په خپل راپور کې لیکلي جدي ته په رسیدو او په فلمی میله کې د ګډون پر مهال پر دې خبره سخت حیرانه شوم چې د سعودي په جدي هوایي ډګر او د میلې په دوران په هر کاونټر د سعودي عرب ځایي میرمنو کار کولو. د هغې په وینا دا د سعودي عرب په زړه پاله یا محافظه کار ټولنه کې یو نوې خبره ده. د هغې ورځې په هیله چې پښتو فلمونه هم د فلمونو نړیوالو فستیوالونو ته لاره پیدا کړي. اوس درته د ممتاز علی خان په اړه یو راپور وړاندې کوو. ممتاز علی خان په اول ځل درې خبر فلم په خپل هدایتکارۍ کې جوړ کړو چې بیا وروسته لزګونه نور کامیاب فلمونه هم جوړ کړل. هغه د دسمبر په لومړۍ اونۍ کې وفات شو. موږ درته په دې اړه یو راپور وړاندې کوو، خو اول د درې خبر فلم دا سندره چې زیات شهرت یې موندلې ده.
پختو زمنگ شاندے مونگا پختانیو پر وطن زل قربان دے مونگا د خیبر په خشک غرونو خبر پہ خشک غرونو کے لیشیو مونگا پتنگانیو دے غیرت پہ شمل سیو مونگا وطن مٹیو وطن زمونگا زان دے مونگا پختانیو پہ وطن زمان قربان دے
د پښتو فلمونو وتلې ډایرکټر ممتاز علی خان د دسمبر په 2 منیټه د ورپیخې ناروغۍ نه وفات شو. هغه په 1970 کال کې د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په پبو سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. نوموړي خپل وروستی عمر په لاهور کې تیر کړ. هملته وفات شو. د هغه خار په جوهر ټاون کې خاورو ته وسپارل شو. ممتاز علی خان د پښتو فلمونو ډیر لوی ډایرکټر پاتې شوی او په برخه یې ډیر لوی او کامیاب فلمونه دي چې پکې درې خیبر، اوربل، خانه بدوش، جوارګر، دیدان، رامداد خان، زخمونه، ناوې د یوې شپې، بنګړي واتکړي، باغی، دوه غرونه او زما قسم د یادولو وړ دي. هغه ګڼ اردو فلمونه هم جوړ کړو چې پکې دلهن اکرات کی، یادو کی بارات، تیسری قسم، باپ کا گناه، گہرے زخم او میری دشمنی هم شامل دي. د درې خیبر فلم یو صحنه چې پکې د امان او اسف خان ترمنځ د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د سړک جوړولو پر سر خبره ترخیږي.
دا د فرنګي سرکار په موږ باندې ډېر لوی احسان ده چې آز موږ د قوم دمره خوب مند ده. نو موږ به هم ټول عمر وفادار یو او د سړک په جوړولو کې به ورسره پورا پورا امداد کوو.
اور بیرون دا موږ ته دا فیصله منظور نه ده.
دا څه نه افغانه
سربلندا اتا غطا قسم کرے چھ پتی بانی مسلمانان خپل بیت ہوئے کڑیا اور نہ ہندا قسم کدا چھ دل تو پیرنگیاں سڑک جوڑ کو تے تا سڑک تے جوڑی تو اول بس دمون تے پیلو سڑک جوڑی کی من پتی پا قسم کرے چھ نہ پا کٹ مڈنی شو پرے پے دل مگر میں گنا اپنا تا فیصلہ تو اخی اگر وقت پے چری عمر نشی کہ زمون دے نصیبوں فیصلے دے بل سکو کی زمون ہندا فیصلہ
د پښتو فلمونو پروډوسرانو او اداکارانو د ممتاز علی خان مړینه د پښتو فلمونو صنعت لپاره ډیر لوی زیان بللی او ویلي دي چې پښتو فلمونه به د بیا لپاره داسې ډایرکټر پیدا نه کړي. د پښتو فلمونو اداکار علي مسلم د دسمبر په 4 مشال لډیو ته ویل ممتاز علی خان یو زیرک او پوه ډایرکټر او هغه په پښتو کې هم د اوربل او خانه بدوش او ناوې د یوې شپې پرنګ کمی فلمونه جوړ کړي دي او په پنجابي او اردو کې هم ښه فلمونه جوړ کړي دي. هغه ویل لکه څنګه چې د پښتو فلمي صنعت کې د بدر منیر بدیل پیدا نه شو داسې به د ممتاز علی خان ځای هم سکون نیولی شي. هغه ډیر لوی ډایرکټر او ډیر لوی انسان. د پښتو فلمونو پروډوسر ملک آصف الله مشال لډیو ته ویل ممتاز علی خان یو عظیم ډایرکټر او انسان و. تر مرګه پورې د پښتو فلمونو خدمت وکړ او دا یې د شوق له مخې کول. نوموړی وایي د پښتو فلمونو بازار اسې هم سوړو، خو اوس چې ممتاز علی خان هم د تل لپاره ورسره خدای پاماني وکړه نو دا صنعت به نور هم مخ پخ کته روان شي.
د مرګه پورې د پښتو د فلم خدمت کړی او شوق یې دا و چې کما فلموں کو اگر یودی بغداری تر خداری کی ہو لگا عام دخل کو پڑھیں یو سریو دانو اگر میں سچ کر دے چاہتا کہ رن ڈائریکٹ کرے وہ دیا اگر انڈسٹری ہو جائے مشکلم داسی یتیم و میرا تھا وہ خود منتظر خان سے من سر کے لیے نورم سے میرا تو شو یتیم شو
اور بل ہم د ممتاز علی خان یو مشهور فلم دغه فلم یو صحنه چې پکې د نعمت سرحدی او بدر منیر ترمنس په مشرۍ د اتفاق راتلونه پس دمه ګډیږي
ولی رست شوی رامخ کی شای کنه پستوم نکری دی لگولی دی سا او یاره دی بورای یاره گای ما منگا طول هم ستاسو پسان دی انانیو فرس صرف دمرا دی چی تاسوی دا گنگرو پش رنگار گٹھے او منگا دا گولو پش دار گٹو گڑے گئے او ترہا گئے پوری گڑے گئے سرسو پوری چی دا طول میں پھل بے خودے چوئے دی
نظر جی پلا زلف زما بشے نظر جی پلا زلف زما بشے نظر جی پلا زلف زما پری دلی بنیا پری دلی بنیا دنیا خاندا بشے نظر جی پلا زلف زما بشے نظر جی پلا زلف زما
د پښتو فلمونو په اړه د یو لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وایي چې ممتاز علی خان وروستي څو کلونه له فلمي نړۍ لري د تبلیغ په لاره کې تیر کړل. هغه وایي نوموړی د پښتو فلمونو کامیډي اداکار لیاقت میجر تبلیغ ته بېولی و. لیاقت میجر هم په خپل وروستي عمر کې تبلیغ ته مخه کړې وه. د دغو دواړو تر څنګ اداکار نعمت سرحدي هم اوس تبلیغي شوی دی. مشال رڈوی مجلی تک وگے اس تشیر نڑے تم خکو او مشاعر و تم بیا د سواد په جانزیب کالج کې په تیر ورځو کې یو لوی ادبي غونډه او مشاعره د دغه کالج د پښتو څانګې لخوا جوړه شوې و. په دغه مشاعره کې د کالج محصلینو، پروفیسورانو او قربانو شاعرانو ترڅنګ د شاوخوا سیمو د خیبر پښتونخوا پیژندل شو شاعرانو ګډون وکړ. د غونډې مشري ډاکټر عباسین یوسفزی کوله. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل د جانزیب کالج نه د هغه په ګډون د اوس مهال ډېری معاصر شاعران مخې ته راغلي دي. هغه په دې لړ کې د والی سواد مننه وکړه چې سل کاله پخوا ورته دا احساس شو چې خپل ژبه مهمه ده او په دې لړ کې کار کول پکار دي. نور حال د نیاز احمد خان په رپورت کې.
د جانزیب کالج سید شریف په ودودی حال کې جوړ کړی شوی مشاعره صدارت پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی کوله او مشر میلبی د هایر ایجوکیشن ډایرکټر ظهور الحق و. مشاعرې ته د کالج په اصلګونو زدکون کې ورغلی ول. د مشاعرې قربانا د پښتو څانګې زدکون کې ول چې وار په وار شاعران رابلل.
پروفیسر ڈاکٹر اقبال شاکر صاحب چې د بټکینی کالج د پښتو پروفیسر دی.
چې ذکر د خپل یار په سر د دار سړی کوي د دین بلا نور خپل کار سړی کوي. چې چرته د حجرې او د جومات سړی خرڅیږي ظاهر د جرګې به د بازار سړی کوي.
محمد حنیف کیس سے تفاظ کم چرا شب سر اخبر کلام شریف محمد حنیف کیس
مالا چت داس اس لرا تکوی دا سکوی یو گلابا چ دوم رز کوی دا سکوی یدا خدای ظالم زما زڑ کے بچوان دو لگی دا سی چمڑ مڑ را تکا تکوی دا سکوی چرت کی چ خولی وینو تت سر کے نو باسے کیسا لکو خیال کا ودا سکوی دا سکوی.
مشاعره کې شریک د دیر سره تعلق لرونکي یو وستوي خزینه شاعر نیلم ارزو خپل کلام وړاندې کړو.
د نړیدلی درو بام تصویر ته وګغنی دا د تهمتونو د ماخام تصویر ته وګغنی دا او د ګل د غیږ نه چې خوشبوې په وته ولې دا هغه د مینې د انجام تصویر ته وګغنی دا او خپه خندا خندا یې واړه تصویرونه کتل
د مشاعره مشر میلما عباسین سوبزی د کلام وړاندې کولو سره سره ویل چې جانزیب کالج کې دهم زده کړې کړي او دا کالج او ورسره لوی حال د ریاست سوات والی جوړ کړو. دې کالج یو شمیر نامتو خلق زیږولی دي.
مال د مینې نه بغیر خلق کې څنګه راتلا د کرکې چاره ډېره دې ازاري شروع ټول دنیا نه سر واچوي چین جاپان جرمنی فرانس یورپ امریکا دې طرف ته د بشرفي خبرو کې وګورئ سریلنکا ته لاړ شي او د مالدیپ او دې طرف
د ټول دنیا د ترقی صرف یو راز دی فلج او زه سوات والی صاحب ته په بلاسی سلام پیش کوم چې د هغه سره د ګډ سل کاله وخت یو ځای په دې باندې پوهېدو د خپل ریاست ژبه خپله ژبه ګرځولې وه.
د مشاعرے په اخره کې مشر ملما او صدارت کونکو ته د سوات روایتي شال او پکول د ډالۍ په توګه وړاندې کړل شول. د کالج انتظامیه وای چې د مشاعرے مقصد د پښتو ژبې سره د زده کونکو مینه نور هم زیاتول دي.
له سوات جلال آباد ته ورسو. په جلال آباد کې د رنگین ماخام په نوم یو آزاده مشاعره جوړه شوې وه چې په لسګونو شاعرانو پکې ګډون کړی او خپل شعرونه وویل. په دې مشاعره کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ژمنه وکړه چې په هرو 15 ورځو کې به د رنگین ماخام په نوم مشاعره جوړوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
ایک جڑو نا سارا یوکڑو اولا سنا سارا ورکڑو کزڑو نا سارا یوکڑو اولا سنا سارا ورکڑو لاکانڈی بلالو ناشدا
درویش دورانی دا مشہور غزل د ننگرار د اطلاعات او فرهنگ ریاست له انګړ څخه اوریدل کیږي. چرته چې د دې ریاست مسؤلینو د نومبر په 23 نیټه د رنگین ماخام نوم مشاعره جوړه کړې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. ننګرهار میشتي شاعران او لیکوال د شعري ذوق خړوبولو لپاره د دا شان مشاعرو د جوړېدو ستاینه کوي او له مسؤلینو د ورته نورو مشاعرو او ادبي ناستو د برابرولو غوښتنه کوي. صادق الله صادق چې په تیر نظام کې د یوې ادبي ټولنې مشري کوله وایي خوشاله دی چې د سولې او ورورولۍ په فضا کې له مشاعرې خوند واخیست.
نننۍ مشاعره د ادب د زنګو د پاره د پیل ګام ډېر زیات خوشاله یم. کله چې موږ ته د کلتور ریاست نه زنګ راغی چې دغه یو رنگین ماخام برابرېږي او شاعران پکې راټولېږي، نور سوچونه مې کول چې د نوي نظام د راتګ سره د نوي خلکو سره دوی سره د ناستې پاستې او دغه خلکو د راټولېدو سره به څه کېږي، څنګه به وي، څنګه به نه وي. خو زموږ د خیال زموږ د فکر د برداشت خلاف هغسې چې څنګه موږ په تېر نظام کې کول هماغسې مشاعره ترسره شوه.
دلته اوس هم د حالاتو سترګې سری دی، دلته اوس هم د بلا په شان ډار دی، دلته اوس هم د ژوندون خبرې جرم، دلته اوس هم د وبا په شان ډار دی.
زیاودین همت مل چې په تیرو لسو کلونو کې د ختیځ ادبي بهیر مشري کوله او اونیزې غونډې جوړولې وایي له مشاعرې ځکه خوند واخیست چې هیڅ ډول سانسور پکې نه و.
د نوي نظام پر راتګ سره د فرهنګي خوځښت یا حرکت له ننګراره وشو، ځکه دا یو ادبي حوزه ده او همیشه د دې زینه د ادب فرهنګ ده او د هرې ښه کار د دې زینه پورته شوی. دلته نن مشاعره وکړه، د یو شي ډاډ درکوم چې سانسور پکې نه و.
مړه دې شو ای قامه د پاسون خبر به نه کوو، داسې بدبخت خیو د بدلون خبر به نه کوو. پلار نیکه هم داسې په تیارو کې را لوی کړی یو، ځان ته روخانه سباون خبر به نه کوو. لور بی خوخه ورکا تعلیم زوی باندې پورا کخا، نه نه د پښتون د اوختون خبر به نه کوو.
د محمد غوث نوری په نوم یو تن شاعر له طالب چارواکو غوښتنه وکړه چې د شاعر فکر او خیال دی آزاد پرې خودل شي، چې وکولې شي د ولز غږ په خپل شعرونو کې د خلکو او چارواکو تر غوګونو ورسوي.
شاعر لکه څنګه چې د ټولنې ژباړن دی، د ټولنې ژبه ده، دا ژبه باید آزاده پرېښودل شي ترڅو خلکو ته د شعر په ژبه حقایق وړاندې کړي، سپینې خبرې وکړي او هغه څه ووایي چې خلک یې غواړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف وویل هڅه کوي چې د شاعرانو لپاره د داسې ناستو برابرولو نور فرصتونه هم برابر کړي.
چې په ننګرهار ولایت کې څومره ځوانان دي، ادیبان دي، فرهنګ پاله خلک دي، نو دوی د خوځښت په اړه باندې چې دوی دا احساسات مړاوي پاتې نه شي. او انشاءالله موږ همدا رقم د رنگین ماخام په نوم باندې نور هم پروګرامونه لرو چې موږ په خپل ترتیب کې دا راوستو چې 15 ورځ بعد موږ خامخان رنگین ماخام په نوم شعر شپه خامخا لمنځو.
ساده اخلاص د شجاعت او د نایاب مینې نور دې دغه شان خمار درزار نشوما.
ننګرهار کې د رنگین ماخام په نامه مشاعره په داسې مهال ترسره شوه چې د طالبانو د حکومت پر رامنځته کېدو سره د ادب مینوالو شکایت کوو چې د ادبي ناستو او بهیرونو فعالیتونه کمرنګه شوي دي.
تا دیوان ویل یار در زار نشوما.
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1903 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څ په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو د شورو پورس په یوانی ما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي. درنو اوریدونکو د مشال لډوی مجلې دا غنا په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
سازونا زنجیرونا په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
په خبره کې پر هر م جوړا
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال لډیو په ونیز خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 4 بجې.
شب دریا دیجیے پملا تویس کا شم گراند بابا تم جڑا ام گراند بابا تم جڑا ام ملا راکڑ تاویز دان بابا کمین منی جانا می جاڑی گرانی بوشتی لما گاڑی گرانی بوشتی لما گاڑی غاری بانور تشکاری جو گران تزکن یادی جو کپی دیمی زک سرد نزک ویش کل یادت نزک ویش کل یادت جوڑوی حسی بانی نید نسلستا سنا پا قرآن شیلا سنا پا قرآن شیلا سونا